رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من آریدم که السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دادی د امریکا جاغ آشنا رادیو دوهم سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاهد تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. امریکا به د افغانستان فوج ته نوې جنگي الوتکې ورکړي. امریکا د ایران هغه تورونه په کلکه رد کړي دي چې ګوندې امریکا په افغانستان کې د داعش د ډلې سره ملاتړ کوي. او پرون د پاکستان د لاهور ښار ته نږدې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 9 تنه مړه او 40 نور زخمي شوي دي. او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د افغانستان هوایي قواوې به ډېر زر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نوي عصري جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د امریکا هوایي قواوو د یو امریکایي دفاعي شرکت سره د 6.3 میلیون ډالرو موافقه لاسلیک کړې چې د افغانستان حکومت ته نوې AC-201 یو ماشینه تروبو جنگي الوتکې برابر کاندې. تر اوسه د امریکا هوایي قواوو د دغو الوتکو د سپارلو په اړه څه رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د رپورټونو له مخې ښایي و AC-201 الوتکې د افغانستان حکومت ته ورکړی شي. متحده ایالاتو د ایران هغه تورونه په کلکه رد کړي دي چې ګوندې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې سره ملاتړ کوي. د امریکایي مامورینو په قول دغه تورونه بالکل دروغ او د خندا وړ دي. په دې هفته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په ملاتړ تورن کړل، او ویل چې د امریکا فوجي هلیکوپټرونه څو وارې لیدل شوي دي چې د افغانستان په ختیځ کې له یو زندان نه د داعش وسلوال نامعلومو ځایونو ته د جنگ دپاره انتقالول. په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس او د ناټو قاطع ماموریت پرون د چهارشنبې په ورځ په بیلوبیلو مطبوعاتي بیانیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه تورنه محض پروپاګند بللی دی. او د امریکا سفیر وویل بهتره به دا وی چې دې ډول دروغو او بې اساسه تورونو په ځای ایران د سولې دپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ وکړي. پرون د پاکستان په ختیځ کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 9 تنه مړه او 40 نور زخمي شوي دي. دغه چاودنه لاهور ته نږدې شوې ده، او په کې د مړو او زخمي شوو کسانو نه زیات د امنیتي قواوو افراد دي. تر اوسه پورې چې هم د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لاهور د پولیسو یو لوړ دوه مقام حیدر اشرف خبر اعلان ته ویلي دي چې په سیمه کې د 2000 کسانو یوه مذهبي غونډه په جریان کې وه، او دغه ځانمرګي بم چوونکي غوښتل چې ځان عبادت کوونکو ته ورسوي چې پولیسو یې مخه بنده کړه. هغه بیا په بم ځان تباه کړ او د دغې پیښې په باب تحقیقات روان دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د مقام نه د ښاغلي ریکس ټیلرسن برطرفه کېدل به د ناټو د مهم متحد ترکیې سره د امریکا د جنجالونو د حل لارې لا پسې سختي او پیچلې کړي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د ښاغلي ټیلرسن برطرفي به د دوشنبې په ورځ د دغو دوو ډیپلوماټانو ملاقات وځنډي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې دغه ملاقات په دې ډېر مهم دی چې په هغې کې به د اختلاف د مهمو مسایلو په حل خبرې وشي. د برتانیې صدر اعظم تریسا می وایي چې روسیې د پخواني جاسوس او د هغه د لور د وژلو په ناکامې هڅې کې لاس درلود. میرمن می وایي چې برتانیې د روسیې د دغه عمل په جواب کې 23 روسي ډیپلوماټانو ته په یوه هفته وخت ورکړی چې د برتانیې نه ووځي، او حمید روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف د پلان شوي ملاقات په شمول د برتانیې او د روسیې د لوړ رتبه مقاماتو ترمنځ تماسونه ځنډولي دي. د 1901 کال نه وروسته دا لومړنی ځل دی چې برتانیا په دومره زیات شمار روسي ډیپلوماټان د خپل ملک نه شړي. روسیې د برتانیې دغه الزامونه رد کړي دي، او د هغه ملک د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د برتانیې دغه عمل به د دواړو ملکونو ترمنځ عادي تماسونو ته خطر پیښ کړي. په امریکا کې د لبنان نه راغلی یو مهاجر د نوو موټرونو د فروش هغه ریکارډ مات کړی دی چې په 1903 کال کې قائم شوی و. په دغه کال جو ګیرارډ په میاشت کې 115 موټرې خرڅې کړې وې. مگر دغه مهاجر خغلی علی رایت په میاش کې 113 موټر خرچ کړی دی چې په مجموعي ډول پر اوس کال 1513 موټر خرچ کړی. خغلی رایت د موټرونو د فروش د شورلیت او کیډیلاک په ډیلرشپ کې کار کوي. هغه 14 کاله کېږي چې په ډیټرویت کې دغه کار کوي. د واشنگتن په وخت پرون سهار په لسګونو زر زده کوونکو د خپلو ښوونځیو نه د اعتراض په توګه د 12 دقو لپاره بهر راوتلي وو. د دغو زده کوونکو دغه اعتراض په دې خاطر و چې کانګرس په دې نه دی توانېدلی د امریکا په خنځیر د شاګردانو د وژلو د وسلو قانون ته وضع کړي.
خبرونه مو د امریکا جغ اشنا را دیو سواری دل. درنو ردن که تاسی پاما کری ده دیخ پروانی لومری رپورته. مشهور برطانوی ساینس پوه او د کائناتو پیجندون که ستفن هانکین دیوی ارده ناروغی لعمل رون ده چار شمبی پورز ده شپوش او یا کلونو پا عمر مرسو. پا واشنطن که ده امریکا جغ ده خبریال کریس هناست ده رپورت غطی که سید سلیمان شا تست در اوریوی.
شپګاویا کلن برتانوی فزیک پوه او د فلکی علومو پیژندل شوی ماهر سټیفن هاکینګ چې د کمبریج په پوهنتون کې علمي څېړنو په برکت معاصرو انسانانو د کائناتو د تخلیق او فلکی اجرامو په اړه په زړه پورې معلومات حاصل کړل. له یوې اوږدې مودې نه د ناروغۍ په وجې نشو کولی چې وګرځي او په ویلچیر کې به ګرځېده. هغه له څو لسیزو راهیسې د کمبریج د پوهنتون د ریاضیاتو د پروفیسر په توګه خپله دنده سرته رسوله. د هاکینګ لور او دوو زامنو د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکلي بیان کې وویل چې پلار یې د کمبریج په ښار کې واقع په خپل کور کې په ارامه په خپله بستره کې سا ورکړه. یو داسې ستر ساینس پوه او عظیم شخصو چې د ډېرو کلونو پورې به علمي څېړنې د بشریت لپاره د میراث په توګه ژوندی پاتې. پروفیسر هاکینګ د 20 کلنۍ نه د امیوټروفیک لیټرل سلوروسس په نوم یوه خطرناکه ناروغي لرله. دا ناروغي داسې یوه موزي ناروغي ده چې په تدریجي توګه د ناروغه د اعصابو حجرات له منځه وړي او د بدن عضلات یې له کاره غورځوي. امیوټروفیک لیټرل سلوروسس ناروغي د انسان د مغزو هغه نیورونونه له منځه وړي چې د عضلاتو د کنټرول او فعالیت دنده په غاړه لري. همدې ناروغۍ سټیفن هاکینګ له پښو وغورځو او د خبرو کولو لپاره به د اواز د تصفیه کولو له یوې مخصوصې طبي آلې نه کار اخیسته. ډاکټرانو څو کلونه پخوا اټکل کړی و چې د هغه د ژوند ډېره کمه برخه پاتې ده او شاید چې د 5 کلونه زیات ژوندی پاتې نه شي، خو د هغوی دا اټکل غلط ثابت شو او پروفیسر هاکینګ د ډېرو کلونو پورې ژوندی و. خپلو علمي څېړنو ته دوام ورکړه. د ریاضیاتو دې نامتو پروفیسر کوښښ کو چې د البرټ انشټاین د نسبیت د عمومي تیوري چې د غټو اجسامو د حرکت ترمنځ د نسبت په اړه وړاندې کړې او د کوانټم میکانکس د تیوري ترمنځ چې د فزیک یوه مهمه برخه ده او د اټوم د فریز ذراتو ترمنځ د ارتباط په اړه بحث کوي خلا راکمه کړي. هاکینګ یو ځلې ویلو، زما هدف ساده دی او هغه دا دی چې د کائناتو په باب بشپړ معلومات حاصل کړم. زما سره دا پوښتنه مطرح شوې چې کائنات ولې په اوسني شکل موجود دي او د څه لپاره موجود شوي دي. د سټیفن هاکینګ یو مشهور کتاب چې د اے بریف هیستوري آف ټایم یا د وخت لنډ تاریخ تر نوان لاندې په 1988 میلادي کال کې چاپ شوی په نړیواله کچه شهرت وموند. هغه د خپلو څېړنو یوه زیاته برخه د بلیک هول یا په اصطلاح د یو عظیم تور سوري مطالعې ته وقف کړ چې نور فلکي اجسام چې د جاذبې له قوې له مدار نه وزي راجذبوي او پکې تریتم کیږي وقف کړی وه. دا تیوري د هاکینګ ریډیشن یا د هاکینګ د ارتشاع په نوم یادیږي. هاکینګ د هغو ساینس پوهانو په صف کې واقع و چې سپوږمۍ او مریخ ته د انسانانو د ورتګ نظریه وړاندې کړله. هغه په دې باور و چې د کائناتو په باب د علم حاصلول او د فلکي اجرامو او سیارو تسخیر به د بشریت ترمنځ د اتفاق د رامنځته کېدو سبب شي او ټول هیوادونه باید پکې مساوي برخه ولري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
نړیوال نامتو عالم سټیفن هاکینګ د شپږ او یا کلونو په عمر مړ سو. سټیفن هاکینګ یو وتلی فزیک پوه و چې د فضایي تحقیقاتو په برخه کې زیاتې لیکنې کړې او ډېر کتابونه یې په دې اړه چاپ سوي دي. د ساینس په ځانګړې توګه د فزیک په برخه کې په نظریاتو او لاسته راوړنو د کابل پوهنتون د فزیک پوهنځي له استاد فزیک پوه محمد تنها سره موږ غږېدلی یو. ښاغلی تنها، د سټیفن هاکینګ په هکله خبرې داسې پیل کړې دي.
پروفیسر هاکینګ د اوسنۍ زمانه د فزیک پوهانو لړلې یو هغه کس چې د فزیک پیچلی موضوعات چې د مبدا د پیدایښت نه نیولې بیا تر اوسه پوری چې څه حوادث البته د فزیک د زاویې نه رامنځته کیږي هغه د یوازینی کس چې په عام او ساده ژبه باندې خلکو ته بیان کړ او د تر اخیر ارمان هم دغه چې عام وګړي د فزیک سره په خلا کې فزیک په دوی باندې وپیژني دوی په فزیک باندې وپیژني او بل اخره وګړي خپل چاپیریال د فزیک له زاویې نه وپیژني چې بل اخره دوی وکولای شي هغه چاپیریال کې چې د ژوند کې ډېر ابتدایي معلومات نه ولري
خپل په دغه نظر کې څومره کامیاب وو
د دې ترڅنګ چې د ساينسي کتابونو لیکل عام په هغه د پاره کتابونه لیکل چې یو د زمان یا د وخت لنډکی تاریخ ته د دې کې په غیر مترقبه توګه ډیر زیات بریالي او د بریالي توب راز دا و چې اول خو د هدف په ژوند کې دا مبدا نام دا و چې عام وکړي په فزیک باندې او په پیچلو فزیکی موضوعاتو پکې دوه خبره دا چې دی ډیر په اصطلاح خندروي فن انسانو دا به ډیر پیچلي موضوعات په یو ډول په ټوکی په شکل باندې راکول چې هم خپل مضمون یا خپل موضوع رسول خلکو ته او هم خلک دې ته راجذبول چې دوی د موضوع ته یا د هغه نظریه ته غوږونی سی او هم خلک ورسره خندول په زمين کې او دا غ ځنګړنی وی چې اواز مختص هاکینګ ته وی
bale ولې د ساينس د سی یو نامتو شخصیت ساينسي پرمختګونه د نوې غواخونو سرچینې بلله او دایره ولې ورسره و
بالکل هاکینګ په دې باندې ډیر مشهور چې دای د مصنوعي ذکاوت یا ځیرکتیا یو له غټو مخالفینو څخه او همدارنګه د ټولوژنې د وسلو له غټو مخالفینو څخه دای د ساينس کې د ټولو پرمختګونو مخالف نه وو خو یعنی د کده په خپل د ساينس یو سفیر وو چې خپل د ساينس خلکو ته ورسېږي د څنګه مخالف کېدل څه هغه ساينس چې د انسان ټولنیز ژوند په اصطلاح له بیخ ایستل چاپیریال او د کړول او د خرابول د انسان د ژوند د هغه امکانات او ته محدودول باوجود دي چې د تبعي د ټکنالوژي نو مرکول کی یا اصطلاح د پرمختګ نو مرکول کی خو په اصل کې دا انسان د ټولنیز ژوند د نورم پسیګوخه کوي او د سی او ار طبيعي چې انسان په ویله خپله تقریبا هغه ماشين تورته چې د خپل جوړ کړو کله کله به هغه ماشين په باندې حکم کوي نه د چې د هغه ماشين ته حکم ورکړي
تنها سب اوس چې ټکنالوژي په پرمختګ او وده کې بیا هم د همدې پښتنې په ارتباط اسنه بل پښتنې لرم چې راتلونکي نسل او ساز پشان فزیک پوهانو ته خغلی هاکینګ دغه نظر څه درس درکوي او څه درس دکوي
هاکینګ په څو مسایلو کې رول ماډل و نه یوازې په فزیک کې یو په دې کې چې هیڅ وخت انسان فزیکی توان د دې لاول نه کی چې دغه ذهني توان او د پرمختګ توانم ورڅخه واخلي د دې چې د شل کلن او د خپل ډاکټورا دوم کالو د دې ناروغي باندې اختصاص چې په اصطلاح فلج سو او د بیا هم د خپل کار علمی کار ته چې د دماغ زه د فکر تولید او دوام ورکو او د ونه درول د دې نه چې د فزیکی ورتیا یا د ورتیا کمښت د فکری و د مخه مونسي او د دا ثابت کړل چې فلج کېدل یا د عضلات او کار په خوده لري د فزیکی ورتیا لاره سر کول دا باید د بایس نه چې انسان خپل ژوند و درې نه دا یو غټ امید او ترسانو له ورکو چې د فزیکی مشکلات لري د وجود په مختلفو برخو کې لکه ګډان وړاند او کارن او دا غسې او دوه مسله دا ده چې دا موضوع چې ډیر زیات بد سخت دی چې یو کس مثلا په کافي کې وسره کینی په تصادف ډول باندې چاته سره شروع کی خبري او هغه تورته اجازه فزیک پوهیم او د فزیکی مسایلو په اړه باندې چې د کائناتو نیولې ټولو مایکروسکوپیک یا نانو نړی پوری هغه په خپل موضوعات باندې سره پوسی دا به یو سره کم سخت و چې ما هاکینګ دا په اصلاح پولی مات کړلې دي عام وګړو ترمنز او دی هغه سایز پوالو ترمنز چې په پیچلو سنسي موضوعاتو کار کوي د به کوشش کول چې پبلک اوټریچ ولري او د خلکو سره په پیچلو موضوعاتو باندې په عادي ژبه د خندا په ژبه او البته د علمي ترمینالوژي باندې خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
له یوې خوا د سوریې پوځ د ډیرو سختو بمباریو او توپونو د ډزو تر لوخړو لاندې په غوته کې پرمختګ کوي، له بلې خوا ملګري ملتونه وایي د غوتې 400,000 ملکیان له ویرې څخه په زیرزمینیو او نورو ځایونو کې د بې درېغه بمونو له ویرې پټ سوي دي. د دوما د یوې پناه گا یوه میرمن وایي د غوتې ماشومان عربي هیوادونو او ټولې نړۍ هیر کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
پوغوتا کې یو شمیر سخت ویریدلی سوریایان چې ناروغان، زخمیان، خزی او ماشومان هم پکې شامل دي، بلې بمباری ته انتظار کوي. ماشومان په دغو پناهګاهو کې لوبې کوي، خو کورنۍ یې په ډېره لوږه، فقر او ستړیا کې ژوند کوي. د پناهګاه یو شمیر اوسیدونکي وایي د ژوند شرایط دلته بیخي د زغم وړ نه دي. د دغې پناهګاه چت څو ځایه درد شوی دی او دننه خواته رازوان دی. په زیر زمینه کې پردې اچول شوي دي چې د ګڼو کورنیو لپاره جلا خونې جوړې کړی شي.
په ختیځه غوطه کې مونږ ډېر وځپل شولو. پر مونږ د هر ډول وسلو بریدونه وشول. دا شپاړسم کور دی چې مونږ ورته راوتښتیدلو. مونږ ټوله غوطه ښار په ښار، کوڅه په کوڅه د امن ځای لپاره ولټوله، خو پیدا مو نه
کړ.
د خوراک یو غاب د هرې کورنۍ لپاره ورکول کېږي. که چیرې په کورنۍ کې تر اووه کسانو زیات وي، نو بیا دوه غابه ورکول کېږي. له وطنو نه کمې کورنۍ ته یوازې یو غاب ورکول کېږي.
د سوریې د څارنې موسسه وایي چې داسې سخت بریدونه وشول چې په تیرو درې اونیو کې 1,016 کسان ووژل شول.
دا ځای بالکل د ژوند کولو نه دی. دلته د 300 کسانو لپاره یوازې یو بدرف دی. د 300 کسانو لپاره یو تشناب هم نشته. ته یې وینې.
په پناهګاه کې یو ناروغ سړی یو روغتیا پال ته انتظار کوي چې د پخوانیو زخمونو علاج وکړي. د دوما په دې پناهګاه کې ډېر خلک له مجبوریت نه پراته دي. په دې نږدې ورځو کې په لسهاو زره کسان له سختې پرله پسې بمبارۍ نه دلته راوتښتېدل.
زموږ کورونه، زموږ ځمکې او ماشومان زموږ له لاسه ووتل. زما خپل زوی شهید شو او زما خاوند زخمي دی. په ټوخلو کې وینه غورڅوو. زموږ هر څه تباه شول.
د پناهګاه په چت کې ډېر درزونه له ورایه ښکاري او که په نږدې شاوخوا کې بمباري وشي، نو د رالوېدلو خطر یې زهر ډېر زیات دی. دغه ناپېژندل شوې میرمن خپلو خبرو ته داسې ادامه ورکوي:
نطلب من رب العالمین الله يفرج علينا ودعونا اي احد بسمع هيك الاطفال.
موږ له خدایه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. اي خدایه، څوک زموږ غږ اوري؟ ټول نړۍ لمونږ ته لاس اخیستی. په سوریه کې د غوتې له ماشومانو حتی عربو ملکونو لاس اخیستی. موږ ډېر ستړي یو، غمجن یو. موږ غواړو چې خدای را سره مرسته وکړي. نور څوک نه لرو. موږ ته دعا وکړي. موږ ته دعا وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د بلوچستان په ایالت کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په مشرانو د حکومت لخوا د غداري د رسمي تور لګولو پر ضد پرون د بلوچستان په ټولو عدلي ادارو کې وکیلانو او څارندوالانو د اعتراض په ډول کار بند کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پنجاب په مشرۍ د فدرال حکومت څخه د پښتون قوم سره د بې عدالتۍ او ظلم پر ضد ژغ پورته کړی. په دې ټول لوی غورځنګ کې د ښځو مدني فعالیت د پام وړ بلل سوی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د دې غورځنګ د یوې مشرې سنا اعجاز سره مرکه کړې ده.
کله هم چې کله د پښتنو خبره کیږي، د پښتنو غانانو خبره کیږي په پاکستان کې میشته، نو هغه کې کله چې د دې سره کم زیاتې د دې ریاست ته تراړښت شوې دي، هغه کې زیاتره خزې زپلې شوې دي، ځکه خزې به خپل د ورونو سره ملګرو سره خامخا سنگ پسنگ ولاړې وي. اوس تاسو تپوس کوي چې ولې نو ریاست د دې عادت نه دی. ریاست ټول عمر پښتانه په پاکستان کې زورولې دي، مړکړې دي، ورکړې دي، جبري ورکړې شوې دي، خو لږ احتجاج بیل بیل ځایو کې هر چا خپل خپل احتجاجونه لاریونو نه کړې دي، خو متحد شوین دي. سلویختو کالو کې پښتون قام په دې ریاست کې دومره په طریقه باندې ډی پولیټیسایز کړی شوی دی، غیر سیاسي کړی شوی دی، چې هغه رایوځي کېدو د متحد کېدو د یو تحریک شکل اختیارېدو سوچ هم نه کړی. دا تحریک که تاسو کتلی وي، دا په اسلام آباد کې شروع شو، دا قبایلي یو سو مسلو سره روچت شو چې هلته دې لینډ ماینز لرې کړی شي، د نقیب الله مسعود قاتلان دې ونیولې شي، هلته نه دې جبري روکړې شوي، دغه انسانان چې کوم دي د هغې کیسز دې حل کړي. نو دا بیا چې ورو پښتانه ورتلل، نو دا ټول د دې یو تحریک شکل اختیار کړ. او د تحریک شکل کې تاسو ولیدل چې په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم لاریونو شو، دومره غټې غټې جلسې ریاست دې ته تیار شو، ریاست دا خیال چې دا خلک به راشي
منظور پشتین او څلور پنځه نور ملګری باید ونیول شي. او یو بل خبرم، آیا نړیواله ټولنه تم تاسو په دې ارتباط د خپل غوښتنو په ارتباط باندې خپل غږ رسول کنه؟
ګورېږي یو خو زه تاسو واضح حکم چې دې وخت کې د دې تحریک کوریج په پاکستان کې رسنۍ بالکل نشي کولی او نه کول غواړي. ډېر کم کوریج ملو شوی دی مونږ ته د لوکل رسنو نه، خو مونږ په ټولنیز رسنو باندې خپل پیغام لګیا دی رسو. شکر د ستاسو ریډیو شو، یا د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو شو، مشال شو، یا بی بی سی شو، دا خو کوریج راکې، خو مونږ له لوکل سو کوریج نه راکې. مونږ د رسنو د ټولنیز رسنو د لار خپل غږ پورته کوو. بل پنړې کې تاسو ته یو خبره واضح کم چې د ولسمشر اشرف غنی صاحب دا سیریز اف ټویټس مونږ له څونه وینه زیاته کړی دا څونه مرسته ملاتړ مونږ ته چې دا انسان تکلا دا احساس وشي چې زه به سو کنه، ما سره سو شتا سوکراله د امورل سپورټ راکې. نو په دې باندې بحثه ته پښتون بحثه ته افغان مونږ ته ډیره زیاته مرسته ملو شوې ده. او یو غوښتنم دا چې په نړۍ کې په ګډ ګډ کې چرته هم پښتون آباد دی، میشته دی، مزدورې لکه مسافرې کوي، پښتون افغان چرته موسیقي پکار ده چې مونږ سره په دې کې زمونږ یو ټولنی سينو کې یو وړو پیټو کې یو وړا خبرو کې په مونږ سره باندې غټه حوصله پیدا شي. مونږ ګری ګنا
د پښتون د تحفظ ورزنګ غړي اسنا اجازه کوروان ډیره مهرباني ستاسو نه چې موږ سم خپل نظر شریکو.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د کونړ په ولایت کې د پولیو تازه پیښه ثبت شوې ده چې چارواکي وایي په غازی آباد ولسوالۍ کې د اولادې سره په روان کال کې د افغانستان په کچه د پولیو پیښې څلورو ته لوړې شوې دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ په ایلګل دره کې یو نیم کلنه فاطمه د پولیو پر ناروغۍ اخته شوې ده. دا په افغانستان کې د پولیو څلورمه پیښه ده چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه ثبت شوې دي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته وویل دغه ماشومې تر اوسه هیڅ واکسین نه دی اخیستي.
اشمیره ده او نومی فاطمه ده. د پلار نومی اصلا مونږ ته عبدالله را کړی دی، خو دا خپل نوم د پلار محمود دی او د عبدالرحمن نواسی ده. او ساحه دا چې خپل کله دې ته ناروغي پیدا شوې، څوارلسم تاریخ د دویمې میاشتې باندې او په اتلسم باندې مونږ ته مراجعه کړې ده چې په هغه اتلسم تاریخ باندې منګه هم ریپورت کړی.
نو موري ویل دا یو انکاری کورنۍ و چې ماشومان ته واکسین نه کول او همداشانې د واکسینو په وړاندې تبلیغات هم کول. د سیمې اوسیدونکو فقیر محمد امریکا غږ ته ویل چې پر پولیو اخته شوی ماشومې کورنۍ اصلا د سوات سیمې اوسیدونکو ده چې څو کاله مخکې کونړ ته راکړه شوې ده. له دې سره سره د کونړ په مرکز اسداباد کې د پولیو محیطي وایرس موندل شوی دی او روغتیایي چارواکي وایي چې د لمانځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. ډاکټر محمد اساق یو ځل بیا کونړ کې د پولیو پیخه په داسې حال کې ثبت شوې ده چې له دې وړاندې دوه په قندهار او یوه په ننګرهار ولایت کې هم ثبت شوې وه. اوس مهال په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د پولیو د پیخو شمېره څلورو ته ورسېده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
امریکایي چارواکو د ایراني چارواکو هغه تورونه رد کړل چې وایي امریکا په افغانستان کې د داعش سرپرستی او ملاتړ کوي. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبريال ایاز ګل د رپورت خلاصه تاسو ته سید سلیمان شادر اوروي.
متحده ایالات وایي چې د ایران دغه تور په کلکه ردی. د امریکایي چارواکو په قول د ایران دا تورونه چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش سرپرستی کوي بالکل درواغ او د خندا وړ دي. په روان هفته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د استخباراتي اطلاعاتو او عیني شاهدانو د وینا په استناد متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي وو چې امریکایي پوځي هلیکوپټرې څوارې لیدل شوي دي چې د افغانستان په ختیځ کې له یو محبس نه د داعش وسلوال نامعلومو ځایونو ته د جنګ لپاره انتقالول. خو په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر جان بیس او د ناټو قاطع ماموریت د چهارشنبې په ورځ په جلا جلا مطبوعاتي بیان وکړي چې د طلوع تلویزیون له لارې خپرې کړې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تورونه محض پروپاګند وبلاو. د امریکا سفیر ویل چې بهتره به دای چې د دې شان درواغو او بې اساسه تورونو د لګولو پر ځای ایران د سولې لپاره د هغه په وینا د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویان ویل چې جان بیس دا فوقالعاده تلویزیونی بیانیه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د دا دردولو په خاطر خپره کړه. همداشان په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت ویان کیپټن ټام ګریسبک هم د طلوع تلویزیون ته ویل چې د ایران الزام بې بنیاده دی، د شواهدو پر اساس نه دی ولاړ او یوازې د روسانو لخوا د ډیس انفارمیشن یا په قصدي او عمدي ډول د غلطو اطلاعاتو د خپرولو د مبارزې برخه ده. مسکو څو ځلې دا تور لګولیو چې په نامعلومو پوځي هلیکوپټرو کې د افغانستان په شمال کې د داعشیانو ته وسلې مهمات راوړل کیږي چې د روسیې له سرحد سره تیرمه په مرکزي آسیا کې دغه هیواد انډیوالان نارامه کړي. روسانو مستقیما د امریکا نوم په خوله نه واخسته، خو د دوشنبه په ورځ جواد ظریف پاکستان ته د خپل سفر په وخت مستقیما پر واشنگتن تور ولګو چې په افغانستان کې د داعش سره پټي نظامي او لوجستیکي مرستې کوي. واشنگتن بیا په خپل وار طالبانو سره د مرستې تورونه لګوي او وای غواړي چې د افغانستان حکومت له پښو وغورځي او هغه ګټې ضایع کړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو انډیوالانو په مرسته د تیرو شپږو کلونو په موده کې کړي دي.
که غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
مهیروی. په کابل کې د ماډلانو یو ګروپ د نوې کال راتلونکي جشن ته د جامو د ننداري اتڼونو او نورو پروګرامونو لپاره تیاری نیسي. دغه افغان ماډلان چې نجونې هم پکې شامل دي وایي چې دوی هڅه کوي د نوې کال د لمانځنې پخواني دودونه راژوندي او خلک یې له نندارې څخه خوند واخلي. په کابل کې زموږ همکارې لیمی نیازی له دغو ماډلانو سره لیدلې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د افغان ماډلانو دا ګروپ یوې بلې ننداری ته چمتووالی نیسي. په دوی کې د افغانستان د هرې سیمې د رسم او رواج یو استازی لیدل کیږي. اجمل حقیقی د موډلانو دغه گروپ مشري کوي. دی وای نوی کال ته د پزړه پورې نندارتونونو تیاری نیولی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.